خوشامدین.
تشکر. قدر من اوریدونکو تاسو هم ستړي مشه زمو غاګله ازادي راډیو څخوري وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو ته ځانګړې شوې ده او په وروستۍ نیمایي کې به د ورکو شو عزیزانو خبرونه واورئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیلي وروسته راځي، راغلی چې د مدیترانې په سمندرګي کې 400 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل شول. او ایمانوئل ماکرون نن یکشنبه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه وفاداري لوړه وکړه. خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایي د هیواد وضعیت په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو له سره کتنه وسي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د هیواد وضعیت په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو له سره کتنه وسي. تاج محمد جاهد چې نن یې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې په کانفرنس کې خبرې کولې، وویل حالاتو ته په کتو چې د پولیسو په قانونو کې باید اصلاحات راسي.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
پا پوزی برخه که دنافذ قوانین و زین برخی لوسانه و حالات و سر برابری ندی، نو ده هیواد روان و حالات و تپکتو باید پکی بدلونو نراشی. سو دنوی تکنالوژی پا گردون دنو رو زیادوان و سر دستونزو پا حواری که مرسته وکدی
در علوم و تکنالوژی بتواند در حل مشکلات ما واقع کرده.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، وظیفوي غفلت او نورو بېلابېلو جرمونو په لاس لرلو تورن دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه مهال د مرکز محترالام اړوند د عمرزیو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هوان مرمۍ د توغولو له امله رامنځته سوې ده. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه تورونه چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار په امنیه قمندان لګول سوي باید په اړه یې خپل دریځ روښانه کړي. د دغه جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې ویل د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د دغه ولایت په امنیت کې کلیدي رول لري. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد علي مزیدیار چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
از تمام زندان‌های افغانستان اینا نظارت
میکنند. دوی د افغانستان له ټولو زندانونو څخه څارنه کوي. دوی باید په خپل وغه غږ پورته کړی وای. اوس په چې په یو ځل کلنی راپور خپروي، ما له خپل نظره دا راپور د شک وړ دی. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په شکنجې تورن کړی او سپارښتنه یې کړې ده چې محکمې ته دې راښکل سي. خو د کندهار امنیه قمندان په هغه باندې لګول سوي تورونه بې بنسټه بللي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست له لوري نن په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د نیول شویو کسانو په ډله کې یوه ښځه هم شامله ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دغه ډلې شاوخوا 23 ورځې وړاندې د پریسا په نوم یوه 15 کلنه ماشوم اختطاف کړې او بیا یې پاکستان ته وړې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې اختطاف کوونکو د پریسا له کورنۍ څخه 1,95,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې له ټروریزم ضد هڅو نیولې تر مالي چارو پورې د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. شی جینګ پینګ دا څرګندونې په پیکینګ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د 9 هیوادونو رهبرانو پکې برخه اخیستې ده. دوی د چین د هغه تجارتي پلان د ملاتړ لپاره جرګه سوي چې ښایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د پیکینګ نړیوال نفوذ زیات کړي. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پروژه چې د ورېښمو د لرغونې لارې د پروژې تازه کول دي د اول وار لپاره په 2013 کال کې مطرح سوه. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د سرمشریزې په پیل کې په خپله وینا کې وویل:
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان لټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د پنځو سولهیزو اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
د چین ولسمشر له دې پروژې سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې ژمنه وکړه چې مرستې چین د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې په مرسته له افریقا، آسیا سره تړل کیږي. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریشتر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې دوه کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې له کبله ډیر کورونه زیانمن سوي دي. زلزله د خراسان شمالي ولایت په بوجنور ښار او شاوخوا سیمو کې سوي ده. اسنا خبري اجنس راپور ورکړی چې زلزلې یوه ښځه او یوه نجلۍ مړه کړي دي. د اجنس په حواله په دې لړ کې 370 کسان ټپیان سوي او د سیمې څخه باندې 40% کورونه زیانمن سوي دي. روسه له هغه چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندۍ و ازمایه، د روسي ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتی دوه اندېښنه څرګنده کړه. د ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ تر کتنې وروسته د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل دواړو مشرانو په جزئیاتو د کوریا ټاپو وزمه پر وضعیت خبرې وکړې او د کړکیچ پر زیاتی دوه یې خپل اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبي کوریا او جاپان د چارواکو په حواله دغه توغندۍ چې په 1.5 ساعت کې څه باندې 200 کیلومتره مزل وکړ، څه باندې 2000 کیلومتره ارتفاع ته ورسېد، وروسته د جاپان په اوبو کې ولګېد. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي و د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تصور نسی کولی چې روسیه به د شمالي کوریا د میزایلو په وروستۍ ازموینه خوشاله سوي وي. بلخوا د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن خبرګانو ته وویل
د نړیوالې ټولنې له سختو خبرداریو سره سره شمالي کوریا یو وار بیا بالستیک توغندۍ وازمایه. دا د منلو وړ مسئله نه ده. موږ په دې اړه سخت اعتراض څرګندوو. د شمالي کوریا د میزایلو پرله پسې ازموینې زموږ هېواد ته ستر ګواښ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک څرګنده سرغړونه ده.
د سپین ماڼۍ په بیان کې د شمالي کوریا پر ضد د لا کلکو بندیزونو غوښتنه سوې. پرون د مدیترانې په سمندرګي کې 480 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل سول. دوی له شمالي افریقا دغه خطرناک سفر پیل کړی و. د وو کسانو مړې پیدا سوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د څلور عملیاتو په لړ کې 480 پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې سپاره و ژغورل دي. او د اروپا پولیس یا یورپول وایي د هغو کسانو د موندنې لپاره په نړیواله سطحه د تعقیب عملیات پیل سوي چې په وروستۍ ستره نړیوال انټرنیټي حمله کې لاس لري. یورپول نن ویل چې په دې انټرنیټي یا سایبري حمله کې په څه باندې 150 هیوادونو کې تر 200 ډیر کسان زیانمن سوي دي. بلخوا ایمانویل ماکرو نن یک شنبه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړه. 9 کلن ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. د تشریفاتي مراسمو پر مهال د پوځ جنرال بونیو پوګا ولسمشر ته د ویاړ د ستر نشان د ورکړې پر مهال وویل
Monsieur le président de la République.
د فرانسې د جمهوریت شغلی ولسمشر موږ تاسو د لژن ملي ویار د نشان د مستحق په توګه پر رسمیت پیژنو. ماکرون چې په خو د اقتصاد وزیر په بانکداري کې هم تجربه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري.
برخی از قوانین نابزه در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ غوښتنه له امنیتي ارګانونه جدي غوښتنه ده د دینی عالمانو حفاظت وشي، هغه عالمان چې له نظام سره پیوست دي او نظام ته مشروعیت ورکړی ده او نظام سره کار کوي.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې په اړه خپور کړی دی. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ملا رسول او ملا هیبت الله د جګړهمارو ترمنځ نښته شوې ده.
چنګوک
او په نړیوالو راپورونو کې به واوري وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندی وازمایي د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وازمکې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اورېدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري. تاج محمد جاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې روانو حالاتو او شرایط ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د پولیسو اړوند قوانینو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون غړي بیا په قوانینو کې د اصلاح او بدلونونو ترڅنګ د قوانینو نینو په پلی کېدو هم ټینګار کوي. نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي روانو حالاتو او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راسي او دغه قوانین د وخت او خلکو د غوښتنو سره سم عیار سي. تاج محمد جاهد د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته په وینا کې وویل که د هیواد امنیتي وضعیت په کتو په پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راسي نو ګټورې پایلې به ولري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
په پوځي برخه کې د نافذه قوانینو ځینې برخې له اوسنیو حالاتو سره برابرې نه دي، نو د هیواد روانو حالاتو ته په کتو باید پکې بدلونونه راشي څو د نوي ټکنالوژۍ په ګډون د نورو زیاتونو سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
در علوم او ټکنالوژي په توګه در حل مشکلات مو واقع کړه.
خغلی جاهد ویل پولیس ته قانون پلي کوونکي دي او قانون باید په ټولو وګړو یو شان پلی سي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړونې په یو شمېر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوی نه لرل دي. اغلی سمار وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي سي او دوی په یاد برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړی چې لمخې به یې پولیسو ته د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون مسؤلین د پولیسو په قانونو کې د اصلاح او بدلون ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزای وای د پولیسو هغه جنرالان او منصبین چې له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستي او په فساد کې ښکیل دي باید ورسره قانوني چلند وسي.
هغه جنرالان چې ناست دي هغه ډالرو ته په تمه دي، قانون یې رسول نه کړی دي، هغه باید محکمه شي، هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته روان شي. هغه چې هر هغه څوک چې قانون ته د درناوی نه لري او قانون دی درځان کښته بولي هغه باید د دندې څخه لرې شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون مشر میرداد نجرابی وای د پولیسو په قوانینو کې بدلون د وخت اړتیا ده، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین او منصبین لومړی باید قانون په ځان پلی کړي چې په ټولنه کې خلک په دوی اعتماد پیدا کړي. ښاغلی نجرابی وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید هغو پولیسو پر وړاندې چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کوي جدي اقدام وکړي او دا ډول افراد باید د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې قانون یو شان پلی سي.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت دشتری
پوهنا
زویمون پا مرتب که دباران دپارا بغنایی نستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او FM 100.15 چپا.
قدر منوریدون کو تاسو زمون غکل آزادی رادیو چخاوری. د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شمې پوره آزادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دینی عالمانو مرموزي وژنې د سیمې د استخباراتو کار دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو ژوند ورته خاص اهمیت لري او په دې برخه کې پولیسو ته لازمي سپارښتنې هم شوې دي. نورحال د اکرام الله اکرام په راپور کې وروسته له هغې چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول ووژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي، نو هغوی غواړي چې له دوی نه متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام ته بقا ورکړي هغه له بینوي شي.
دی وایي د سیمې استخباراتو ځکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پورې کړی چې د افغان حکومت مشروعیت وګواښي او هغه غږ چې دینی عالمان یې د جګړې پر ضد کاروي غلی کړي. د روانې مئی میاشتې په اومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بله پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه د چاریکار ښار په عیدګاه جومات کې وشوه، لامل یې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه بیا د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزي وژنه وه. نوموړی تېره جمعه په رڼا ورځ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمېر دینی عالمان په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دا یې د هېواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول هڅې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید د دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ملا رسول او ملا حیبت الله د جګړمانو ترمنځ نښته شوې ده. نور حال سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را کوي.
د پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت مرکز ګردیز رباط سیمه کې د ملا حیبت الله او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ نښته شوه. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال توریالی عبدیانی ازادي رادیو سره د ټلیفون پر کرخه وویل چې تیر شپه نا وخت د دې ولایت رباط په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خپل منځي نښته کې لستنو ته مرګ ژوبله وخته. خو له سیمې څخه ازادي راډیو ته یو شمېر کسانو د ټلیفون پر کرخه د نوم او غږ نه خپرېدو په صورت کې وویل چې په دې جګړه کې نږدې شلو کسو ته مرګ ژوبلا وختي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي دي چې دوی تیره شپه د رباط په سیمه کې د حکومت په محلي پولیسو برید کړی او د یو قمندان په ګډون یې ګڼ شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلا اړولې. خو حکومت د دوی دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. وایي د دوی ترمنځ په خپل منځي نښته کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ یو خبر ته یو گزارشته په بخنی سره د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې په نوم د وریښمو د لرغونې لارې د رغول لپاره په ستره پروژه کې د شاملو لږ تر لږو 9 هیوادونو مشران په پیکینګ کې راټول شوي او د دغه پروژې پر عملي لارو چارو خبرې کوي. افغانستان چې له دغې سترې پروژې څنګ ته شوی د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان ګاونډ پاکستان چې د دغه پروژې یو مهم دهلیز له خاورې تیریږي او تر اوسه یې د چین په لسګونو میلیاردو ډالرو ژمنې ترلاسه کړې، له د غونډې یوه ورځ مخکې په سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نوي تړونونه له چین لاس لیکل. د موضوع تفصیل نوریا سنوري وړاندې کوي.
پاکستان له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ نوي تړونونه لاسلیک کړل. دا پر هغو 500 میلیارد ډالرو سربیره چې چین له دې هیواد سره د ورېښمو د نوې لارې د رغولو لپاره ژمنه کړې نوي تړونونه دي چې پیکینګ او اسلام آباد د شنبې په ورځ لاسلیک کړل. د چین د یو کمربند یوې لارې سترې پروژې چې اساس یې په 2014 کال کې ښودل شوی او دا هیواد د آسیا له نورو هیوادونو او له اروپا او افریقا سره نښلوي یوه اساسي لار له پاکستانه تیریږي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز کې د اورګاډي د پټلۍ او سړکونو شبکې او د انرژۍ بنسټیز تاسیسات شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل یو کمربند یوه لاره پر دې ټینګار کوي چې اقتصادي جغرافیې ته باید پر سیاسي هغې یا جیوپولیټیک لومړیتوب ورکړل شي. د چین ولسمشر شی جین پینګ چې د دغې پروژې لپاره د 143 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې دغې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې له هغو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د ورېښمو د نوې لارې په دغه د یوه کمربند یوې لارې په پروژه کې شامل دي د 8.1 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. شی جین پینګ وویل دغه پروژه د اروپا او افریقا په ګډون د ټولو پر مخ پرانستې ده. د چین ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې دغه پلان د دې هڅه نه ده چې ګواکې چین غواړي پر نړۍ خپل نفوس پراخ کړي. هغه زیاته کړه موږ د یوه کمربند یوې لارې په پروژې سره هغه د دښمنانو تر منځ د لوبې زړه لار نه پرانیزو بلکې د همکارۍ او ګډو ګټو لپاره یو نوی موډل پرانیزو. د یوه کمربند یوې لارې په پروژه کې 15 هیوادونه شامل دي او د چین پرمختیایي بانک د هغې د شاوخوا 900 پروژو لپاره 890 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د چین د ورېښمو د نوې لارې اساسي دهلیز له افغانستانه نه تیریږي بلکې د فرعي دالانونو له لارې ورسره وصل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دغې پروژې اهمیت په پام سره افغانستان په اوس وخت کې د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د یو ترانزیت هیواد په توګه یو ښه فرصت له لاسه ورکړی، خو دوی بیا هم هیله مند دي چې په اوږد مهال کې به افغانستان بیرته خپل اساسي موقف ترلاسه کړي. چین پر دې سربیره تر اوسه په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د په سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. په بیکینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی اسوشیټد پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پراختیا په ترڅ کې د سوداګرۍ مالونو د انتقال لپاره د اورګاډي یوه شبکه چې د افغانستان بلخ ولایت د منځنۍ آسیا له لارې له چین سره نښلوي په تیر اګست میاشت کې پرانستل شوه او هیواد له چین سره د اورګاډي د شبکې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو او د نوري فایبر په شبکو کې د پانګونې په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د یو کمربند یوې لارې په اړه د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر او د بنسټیزو تاسیساتو په چارو کې د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار ګډون کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وویل د کورنیو تولیداتو د ساتنې پالیسي نړیوال اقتصاد ته ګواښ متوجه کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د څو محدودو لویدیځو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې د ایټالیا، هسپانیا او یونان صدر اعظمان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دې غونډې ته د سپینې ماڼۍ یو سلاکار استولی دی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر یې په متحدو ایالاتونو کې د شنبې په ورځ د ورېښمو د دغې نوې لارې په اوږدو کې له مرکزي آسیا پولو سره د چین د لویدیځې برخې له اوسېدونکو سره د چین د حکومت د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو ډله وایي چینایي چارواکو په شینجن کې د پراخ پاڅون د مخنیوي لپاره چې ښایي د دغې پروژې په وړاندې ستونزې راپورته کړي په سیمه کې څار او پر خلکو فشارونه زیات کړي دي. د چین د دغې نارامه سیمې اکثره اوسېدونکي ترک تبري اویغور مسلمانان دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قماندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې بنسټه وګڼل. د دغې جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل جنرال عبدالرازق په تیرو څو کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتونو لخوا د ډول تورونو لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړه اغېز کولای شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
مشرانو جرګه له حکومت او وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجه ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیه قماندان لګول شوي تورونه وسیړي او د مسئلې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل، په وروستیو څو کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د داشان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل،
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبس نیست.
موږ په یوه محبس کې هم د ظلم او ځورونې پلویان نه یو او هیڅ یو محبس له نظره لرې نه دی. د افغانستان او د بشري حقونو نړیوال کمیسیونونه د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قماندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شوک او داسې نور شکنجه د شکنجه ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قماندان له آشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطعه ګڼي. حیگل سلیمان خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
دې ډول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قماندان او کابل کوم قماندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
نن په خوست کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد واکسین درې ورځې ملي کمپاین پیل شو. نورحال له خوست څخه نجیب الله لو خیل راکوي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم څه باندې درې لکه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه لږ وي د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې په یاد کمپاین کې باید د وزیرستانیو کډوالو ماشومانو ته هم واکسین تطبیق شي. د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین په اړه وویل،
په دې کمپاین کې به موږ درې لکه 14,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونه ټیټ وي د پولیو دوه څاڅکي واکسین د موږ د واکسینو د ټیمونو لخوا تطبیق شي. دغه واکسین د موږ تاسو ماشومان د دایمي معیوبیت نه ژغوري او خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د موږ ماشومانو وجود ته داخل شي دا به په دایمي ډول معیوب وي چې بیا د درملنې وړ ناروغي نه ده او د جامع د اوږو بار به وي.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې درې ورځو کې به د واکسینو ټیمونه هر کور ته ورشي، خو که کوم کلی وړه سیمه له واکسینو پاتې کیږي نو د دوی ټیمونه به د راتلونکي جمعې په ورځ پاتو ماشومانو ته د واکسین ورکولو لپاره ورشي.
دغه د پولیو ملي کمپاین دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حتی غیر از دیر ماشومان بیا د جمعې په ورځ هم واکسین کیږي. غوښتنه مو د ټولې ټولنې څخه ده، د ماشومانو د میندو پلارونو څخه چې کله چې زمونږ د پولیو د واکسینو په خاطر باندې واکسیناتوران دروازه په دروازه کور په کور تاسو ته درځي، نو هر ماشوم چې لوی ورځي څخه یو عمر تر 15 کلونو پورې دی په حتمی او ضروری ډول دروازې ته راوباسي ترڅو چې دغه خطرناکې دایمي مایوبونکې او حتی وژونکې ناروغي څخه د تل لپاره پامان وي.
په خوست کې د واکسینو د برخې مسؤلین وایي که څه هم په یاد ولایت کې د واکسینو لپاره عامه ذهنیت جوړ دی او کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي، خو په وزیرستانیو کډوالو کې لا هم خال خال خلک شته چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو له ورکولو ډډه کوي. بلخوا دیني عالمان ماشومانو ته د واکسینو ورکول روا بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. مولوی محمد عارف عرفان په دې اړه وایي
د واکسینو د راووالي لپاره اسلام څېړنې کړي دي، نړیوالې فتواګانې موجودې دي، علماو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې واکسین حلال دي. هر یو ماشوم ته د علاج لپاره باید خپل میاندې پلرونه په خپل وخت باندې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په خوست کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د ښه ذهنیت باوجود هم د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ په یوه برخه کې خواوشه 1500 تنه ماشومان د واکسینو له پرله پسې کمپاینونو پاتې دي، خو چارواکي وایي چې هڅه کوي ډېر ژر پاتې ماشومانو واکسین ته لارې چارې عمومي.
قدرمن اوریدونکو، د همدې راپور په خپرېدو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د هیواد وضعیت په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو له سره کتنه وسی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه تورونه چې د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې لخوا د کندهار په امنیه قمندان لګول شوي باید په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څېرمه د ریختر په مقایسه 15.1 درجه زلزلې 2 کسان مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالاستیک توغندی وازموي، د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وازمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. او ایمانوئل مکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. او اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزي احمد زئی چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورد وایي افغان کرکټ لوبډله به تر 15 ورځني کمپ وروسته د ویست اندیز پر لور روانه شي. د کرکټ بورد مرسیل عزیز الله فضلي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست اندیز له لوبډلې سره د لوبو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري.
دا یو خورا مهم سیریز دی، ځکه چې یوه میاشت مخکې موږ خپل لوبډله تمرینات لپاره هندوستان ته استولې ده او د هندوستان به انشاءالله ولادیز بیا هغه سفر کوي د ویست اندیز.
د تیرې سه شنبه په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د ویست اندیز سره د 3-50 اوریزه او 3-40 اوریزه سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر 2مه نیټه له ویست اندیز سره خپل لومړی 40 اوریزه سیالي ترسره کړي. د فورسال ملي لوبډله د فورسال په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف نن د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا په تایلند کې پیلېږي او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر له پسې لوبې ولري. نوموړی وایي چې افغانستان د 1/4 له بورنی په 2/8 له مالیزیا په 8/8 له عراق په 9/8 له تایلند او په 1/10 له بحرین سره لوبه لري. د فوټسال آسیایي سیالۍ 12 ورځې دوام کوي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه والنسیا اسپانیول ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه راز اوساسونا گرانادا ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه اولویس له سلتویګو سره او اتلتیکو بلباو له لګان سره لوبه لري. دغه شان ویاریال له دیپورتو او ریال سوسیداد به له مالاګا سره لوبه وکړي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مو له مرزي احمد زئی واوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منوریدون کو اوس هم یو دوا نړیوال مطالب د شمالی کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه نړیوالو جدی اندېښنې ښکاره کړې دي. دغه هیواد د یک شنبې په ورځ یو لرې واټن ویشتونکی میزایل وازمایي چې د جاپان په سمندرګي کې په نړیوالو اوبو کې لوېدلی. دا چې کومو هیوادونو د شمالی کوریا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه څه غبرګون ښودلی، سفیولا ستانگزی پاړه ریپورت جوړ کړی.
روسیه، جاپان او چین د شمالی کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دمیتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ زیات شي. د پوتین ویاند چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکېچ په اړه له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابېږي، خو دا واري ټینګار کړی چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجې زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کاري د جنوبي کوریا او ټولې نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانګ چن وویل موږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. شمالی کوریا د یک شمې په ورځ لرې واټن ویشتونکی میزایل وازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمې جاپان او په لرې ختیځ کې د روسیې سره پولې لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په همغږۍ به د شمالي کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په توکیو کې خبریالانو ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالي کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبرې کړې دي. جاپان مده متحده ایالاتونه او جنوبي کوریا په نږدې همغږۍ کې معلومات ورزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همداراز له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وهڅوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم عمل وکړي. شمالی کوریا یو میاشت مخکې هم د یو میزایل د توغولو هڅه کړې وه چې هغه واري هڅه ناکامه شوې وه. د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو په باور شمالی کوریا د اټومي سروکو د انتقال وړ میزایل ازموي چې دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نقض دی او د ټولو له غبرګون سره مخ کیږي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو په اړه د سفیولا ستانگزی ریپورت ته غوږوي. ایران او سعودي عربستان په سنګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅه کوي. تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د سنګال په تر ټولو عالی سیمه کې د المصطفی پوهنتون یوه څانګه فعالیت کوي او شیعه مسلمانانو ته د یو شمیر مضامینو تر څنګ د نوي ټکنالوژي زده کړې هم ورکوي. د المصطفی پوهنتون د دې څانګې رئیس یو ایرانی دی او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای عکس یې د خپل دفتر پر دیوال ځړولی دی. د سنګال د مصطفی پوهنتون په دې څانګه کې چې کوم مضامین ورته ویل کیږي په هغو کې د ایران د تاریخ او کلتور، اسلامي ساينس او فارسی ژبې مضامین شامل دي. د دې پوهنتون محصلان وړیا ډوډۍ او مالی مرستې هم ترلاسه کوي. دا پوهنتون په صوفي مذهبي اکثریت لرونکي سنګال کې د شیعهګانو یوه بیلګه ده. په سنګال کې ډیری مسلمانان صوفي اسلام مني چې ډیر آرام او غیر سیاسي اسلامي لاره ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه 15 میلیونه نفوس لرونکي هیواد کې چې له 1.5 تر 2 شیعهګان لري، ایران د مذهبي نفوذ لپاره هلته د زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې خبریال قدرت شهیدی د ایران د اسلامي رژیم هڅو ته په اشاره وایي نه یوازې په سنګال کې بلکې د نړۍ او سیمې په ګڼ شمیر هیوادونو کې ایران ورته کارونه کوي.
جمهوری اسلامی ایران در زمان آیت الله
دی وای جمهوری اسلامی ایران د آیت الله علی خامنه ای په وخت کې دا مسأله مطرح کړې و چې اسلامی انقلاب باید صادر شي. په لومړیو کلونو کې د دې کار لپاره اقدامات کول چې په تدریجي توګه ووسول، خو د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دورې پر مهال دغه فعالیتونه زیات شول او المصطفی پوهنتون له هغو ادارو څخه دی چې اصلا د دې کار لپاره تاسیس شوی. اوس هم په 500 بهرنیو هیوادونو کې څانګې لري. ایران په ځینو هیوادونو لکه سومالیا، افغانستان، لاتین امریکا او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې نورې ادارې او موسسات جوړ کړي چې ځوانانو ته د شیعه اسلام د قوانینو د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا د جمهوری اسلامي ایران د رژیم هڅې یوازې د مذهبي نفوذ لپاره دي که ورسره نور اهداف هم لري؟ په 2010 کال کې د نایجیریا په لاګو ساحل کې د ایران د وسلو یو بار ونیول سو چې سنګال پرې شک کاوه چې د دغه هیواد یاغیانو ته لیږل سوی و. د سنګال پلازمینې ډاکار له ایران سره هر ډول روابط د موقت مودې لپاره قطع کړل. په 2014 کال کې المصطفی پوهنتون ته ځانګړې سوې بودیجه شاوخوا 24 میلیارد ریاله ده چې د 4.5 میلیونه ډالرو په برابر ده. د سنګال صوفي مذهبي وایي چې دوی له سیاست لیرې دي، خو سلفیزم او وهابیزم د سنی مذهب سخترېزې لارې ګڼل کېږي. سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او کویت په سنګال کې د سلفیانو لپاره جماعتونه تمویل کوي او تر اوسه یې لسګونه میلیونه ډالر ورته ورکړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د ملالۍ بشیر د همدې راپور په خپرېدو زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو او مطالبو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د ورکوشو وزوانو خپرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه ته ورڅو چې داونی مرسته ولیدي. البته په لومړي سر کې یو شزیر لرو چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ څخه د یو دوست پیغام را رسیدلی. او یو لسکلن هلکه پیدا کړی دی، نو خپلوان او کورنۍ یې کولی سي له دې ورور سره اړیکه ونیسي. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسا سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یونس کالو دی تقریبا 2 کدار کیږي چې سپین کالی پتاندی دی. کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زموږ سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی پدغه شمای دې زمو سره تماس ونیسي. صفر و صفر سلور یو اته یو اته نه شپږ بل دوه ما شمیره د روشن ده. صفر و سو نیوي دوه سو نیوي دوه سو دو نیوي. دغه شمیرې ته چې زنګ ووي چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکو ګردی الکتی پټنه. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو خبرونه اوري. که د دې هلک په څیر تاسو هم په خپل سیمو کې یو څوک موندلې وي او یا په خپل ورک دوست پسې ګرځئ، نو کولای شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ به تاسو پیغام خبر کړو. شمیرې مو دادی
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5.
اوس هغه پیغامونه راخلم چې تاسو خپل ورک دوستان پکښې لټوئ. لومړی د یوې مور خبرې اورو چې په خپل زوی پسې ګرځي او نښانې یې داسې وایي. دې خپل نوم نه دی ښودلی.
بلیا السلام علیکم. زما یو زوی احمدالله نومیږي، د عنایت الله زوی دی. تقریبا 14 کاله عمر لري. د 8 میاشتې کېږي د کوره لادرکه دی. هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. کار مسلمان ورته معلوم پاره معلومات لري مستوی د ټلیفون پر لمبر زنګ وی د د جګ الکتی د رنگ ژر او سپین دی بوري سترګي دي دا غي نشانه ده کار مسلمان ورته معلوم یا یا پاره معلومات لري د لمبر ته دي زنګ وی ډیر سرګردان وی ډیر زوري ویلي ار مسلمان ورته کې معلومات په دغه لمبر دي زنګ وی او د ازادي د رادیو ته دا اله به چې موږ پیغام اټمنه شرکت
گرانی خوری ستاسی پیغامو نشر کر خو تاسو خپل شمیره اوریدون کوته نه دی ویلی چې څوک په کوم شمیره زنګ درته وهي خو لاغ شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زه به یې ووایم 003 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی 0 شپږ شپږ یو دوه 0 شپږ دوه که هر چاته په دغې نشانې کوم څوک معلومې نو لطفا د په دې شمېرې زنګ وهي څو دغه مور خپل زوی ته ورسېږي. له پکتیا څخه یوه اړیکه لرو چې یو هلک په خپل ورور پسې ګرځي، له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نجیب الله خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زما یو ورور دی چې دا دوهمه میاشت ده ورک شوی ده او که چا معلومات وي تو دیش مره دا لري کوم چې زیاتره پروسه او وصل وي څنګه پینځوس یو نیوی پینځوس سره زل بیا سی پروسه او وصل وي څنګه پینځوس یو نیوی پینځوس لا زاده راډیو نه ډیره مننه کوم
ستاسو هم مننه کوم په دې هله چې اورور موجر تجربه پیدا سي نور پیغامونه ته مرزو.
السلام علیکم، د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې ما زی د کندهار کول علي نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي. هر که دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووایي 0 2 3 3 9 4 8. په مینه الله توفیق.
له کندهار دغه ورور د خپل زوی په اړه ویلي چې په ازادي راډیو کې یې دوه درې ځله خبرې کړې، خو نشانې یې نه دي ویلي چې څو کلن دی او یا نورې نشانې چې که زموږ په آرشیف کې وي چې بیا یې ورته نشر کړو. په دې هیله چې په خپلو پیغامونو کې بشپړ معلومات ورکړي.
السلام علیکم، غلام رسولم د کابل د پولیس شرکت څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی، تقریبا نه کاله مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی.
السلام علیکم،
زده هم لورتو از زنو که برخ کی بیام زد پرلا خوشحال خیلیم در بلوچستان زده هیده لرم چه داد ما پیغام بخام خیر اصلا شد نوز ما چه کم بی اغا در ترولی دی چه ورک دی اغا در دو نیزی در علی ورور دی نو که سوخ بیام پا اکر ملمات داری در شل پیندر شرکال کیری چه ورک دی زده کنش داد ما پیغام را اصلا شد که در بلوچستان بگوش سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر یعنی یو دل بیا هم وام سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر این لکنش در پیغام خام خواهد ترنش که مزار کل استاس و تامنا که بگیتیم رو به اومیت و ناومیت که پیغام در نشد دو پیله
گران اورور استا پیغامو داده خبر کرد تاسو ویلی چې ازادي رادیو تاسو پیغامونه نخ پروي دا پروگرام د همدې پیغامونو لپاره جوړ دی شای په ټلیفون اړیکه کې به تستون زوه یا به مو پیغام ثبت شوی نو خو په هر صورت ټول پیغامونه چې مشتره رسیږي حتما خبرو نور دوستان ته هم ورزو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم یا دا رادیو ټول کارکونکو او دینکو السلام علیکم وا سلاما زه د شیزاد ولسوالۍ د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما یو زوی شباسي چې سرخط وطندوست په نامه دی دا اته کاله کېږي چې ورک شوی دی د دې په هکله چې هله معلومات وي د انساني پاهوې له مخې ډبل شریني لري اته کاله کېږي چې په کندهار کې ورک شوی دی نو که چېرته چا له معلومات وي د مړي په ژوندي یا د مړي یا د ژوندي نو په مالا د خبر راکړي او یو بل نوم هم لري چې وطن دوست ولد عبدالله خان باشنده کندهار چې په هغې نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی نو که په دې نامه باندې چا پیدا کړو مونږ به اول ورکړي او که وطن سرحد ولد ګل خان ولایت ننګرهار ولسوالي شیرزاد نو په دې دواړو نامو باندې که چا پیدا کړو یو په غلطه نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی او یو یې په خپل اصلي نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی نو که دې بیا خبر باندې چل یې دپاره مړې او ژوندي باندې معلومات وي نو مونږ لدي خبر راکړي السلام علیکم
د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو د دې دوست پیغام واورید او دې ورور هم خپل شمیره نه دی ویلی چې که یو ورک سوی عزیز چاته معلومې نو په کومه شمیره درته زنګ ووهي زه په هغه شمیره درته وایم له کومې څه چې موږ ته دغه پیغام را رسېدلی دی 003 چې دا د افغانستان کور دی و اته و و درې درې اته یو نه خبرونې ته ادامه ورکو
سلامونه او نیکی هیلې در ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم زما یو اکا چې 5 کاله کېږي چې د روزګان د ولایت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه نه درکه شوی د مفسه ګرځېدلی دی دا مکانې نېږي چې یو وخت یې معلومات رالی د چیرې ولایت د چیرې بچېرې ته نو بیا موږ معلومات وکړي معلومات یې نه راته وشو تکراروم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحم الله باندې مشهور ده تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اورینو د الله رضا د پاره دی په دغه شمیرو اثر اړي کوونی شي شي پر واویا دواویا اته سوا پینځاتیا یو بل شمیره ده شي پر وا هوا اته څلور وا درې درې اته شپږ شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر واویا دواویا اته سوا پینځاتیا د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي السلام علیکم
بلې السلام علیکم برلې ساحل هم د کونړ ولایت نه
زما یو د ترور دی دی چې تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی دی. واته ته معلومات یې نو په دې شمېره کې زموږ سره اړیکه ونه شي. اړیکې شمېره ده 0 5 5 5 5 5 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 5 5 4. سر بیا خدای پامان.
بلے السلام علیکم ز صاحب جان خپلواکم ہلمند ولایت لشکرگاہ شہر زخر دا پیغام پیژم د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. بعد سلام از موږ یو شناخته دی د عبدالحجی په نامه دی د ثنا مکازوی دی د باقی ورور دی د ہلمند ولایت د باباجی د سیمې اوسیدونکی دی. تقریبا 9 یا 10 کاله کیر خپل کور څخه نظر کوي د کورنی جنجال په خاطر د کور څخه ورکو دي. نو کچیر به زما د غواز خپلاوري یا د تور د په اړه معلومات لري د عبدالحجي په نامه دي نو په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. لطفا 0 5 5 5 5 9 اړیکه یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 5 9. نو تاسو خدا غوښتل کوم چې زما دا پیغام حتما نشر کړي لکه چې کور ورونه ټول کښنیان کور ته پاتې دي. همدای وای اته کال کېږي نظر کوي چې خپل کور څخه نو کورنۍ ټول سره په مشکلاتو په دغان جسا او سره اخته ده. وسلام په احترام.
زه د میدان ولسوالۍ د ټغرې کلي اوسېدونکی یم. موږ نه یو وړکی ورک دی د 14 کلو دی. شنې سترګې دي سوري سار دی که چاته په لوس ورغو په دغې شمېرې ته زنګ ووایي 0 5 0 5 3 0 0. که چاته په لوس ورغو 1,00,000 افغانۍ زموږ له مخه کېږي.
السلام علیکم جان بس غلام سخین نیمیزم در کندهار ولایت نیزنگ والی دی مای ورور دی زهر جان نیمیزی مشهور پناگم دی چا جدلی او چا تا معلومی پاکستان را گرددلی دی را غیر کندهار تا را غرد دی چا جدلی پاس معلومی پا داقش میری دی مسلمان گوی.
لکه هر څه محترم ورور تاسو پیغام نشر کړ خو هیله ده چې تاسو چې کله په خپل ورک دوست پسې ګرځئ نو باید خپل شمیره هم اعلان کړئ څو نور اوریدونکو وکولای شي تاسو سره اړیکه ونیسي. لکه مشمیرې څخه چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی دا ده 0093 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 5 2 9 3.
بله السلام علیکم زه جاوید افغانیم د لوګر ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو د ترور زوی دی چې دا 3 کاله کېږي ورک شوی ده. پیروز نومېږي کار چاته معلومات یې په دغې شمېرې دي نو ما سره اړیکې ونیسي 0 8 3 3 2. دا شماره بیا یو ځل تکراروم 0 8 3 3 2. مننه کوم د ازادۍ رانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دما ورور رکزه د نور محمد فنامه د مقر ولسوالیده د غزنی ولایت مقر ولسوالیده نو د یو نیم کال کیږي چې دما ورکته نو هیڅ پته نه د مرګ سره خمیر ځوان سره ته نو په دې حق له باندې کتا چې چا دلې وي د یا خپل باندې ما غزوري نو دا دما د ټلیفون نمبر ته دې خپل باندې زنګ راته وې. دما د ټلیفون نمبر د 0 8 8 9 1 4 ټلیفون نمبر یې وردات کړم 0 8 8 9 1 4.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زه عبدالکریم یم د پکتیکا د ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ او د خالیخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماما د 10 کاله کېږي چې ورک شوی ده. عبدالغفار نمیږي. که چیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهې 0 5 1 9 5 1 0 5 9. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 9 5 1 0 5 9. نو کار چاته معلومی یا د خپل د جما غږار وین نو خدای دې وکړي چې له موږ سره زنګ وې به دې شماره باندې او یو بل د شماره د دې شماره به هم تاسو ونې صفر او پنځه نوي صفر نصر دوه سوه یو چلی خدای په امان وسلام.
الو السلام علیکم، زګل احمد د هلمند ولایت څخه د علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دا ونیم کال زیات توکم کیږي چې د کور څخه نادره کدی مور ته د ژوند یا د مرګ په حق لا هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې دی په خپل زما غوري یا خلک پیژني نو د مهربانۍ د مسجد په دغه نمبر و ماته زنګ ووهي. شپر وسو دېش دوه سو درې پښو ونیوی لمبار یو ور بیا تکرارو. سپر وسو دیش دو سو درې پښو ونیوی. کچېری دې ما ځغاو دی بیا پیژني نو په دغه نمبر دې زنګ ووی. دغه میو مو اتم وار دی چې ازادي راډیو زما پیغام نه ثبتوي. ما د ازادي راډیو ته خپله د زما پیغام ثبت کړ. موږ دې په دغه څه تشویش ته و سلام.
مننه کوم محترم ورور چې موږ ته پیغام راستولای. ازادي راډیو هر هغه پیغام نشروي چې موږ ته رسیږي. نو په دې هیله چې ورک عزیز موږ ژر ژر پیدا سي. د خپل همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې تاسو د پیغامونو په ترتیب کې همکار راسره کوي. ساعت 5